روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام ته خره غلاست وایم په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اندېښنې او رستر بلې دي د روغتیا د سکتور د مسؤلونو د معلوماتو له مخې هر کال په تخمینی ډول له 100,000 تر 40,000 پورې افغانان په بیلابیلو ډولونو سرطانو اخته کیږي هغه ناروغي چې تشخیص او درملنه هم سخته ده او هم ډیره لګښتي ډیری ناروغان وایي د سرطان درملنه په شخصي روغتونونو کې د دوی له وس وتلې زرګون عوان لزګو نظر افغانې هر میاشت لګښت غواړي او ډېرې کورنۍ اړ کېږي خپل شتمني وپلوري یا پورونه واخلي له بلې خوا د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د بهرنیو هیوادونو ته د تګ د لارو بندېدل او ممنوعیت او د تخصصي روغتیایي خدماتو کمښت د سرطان ناروغان له جدي ستونزو سره مخ کړي په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون تیرونه پرانستل شوی او مسولین د وړیا او کم لګښت درملنې ژمنې کوي خو لا هم پوښتنه ده چې آیا دا مرکز به وکولی شي د هیواد د زرګونو ناروغانو اړتیاوې پوره کړي که څنګه د دې موضوع نورو غنو د سرطان اړوند موضوعاتو په اړه باندې د افغانستان د طبي شورا مخکینه رئیس او اوس د افغانستان کې د سرطان د پوړاندې د مبارزې د بنسټ مسول او مشر ډاکټر صاحب شفق شینواری له موږ سره خبرې کوي ډاکټر صاحب شینواری ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې بلنه مو منله سلامات اوسې ډاکټر صاحب شینواری په وروستیو کلو کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د زیاتېدو اصلي لاملونه څه دي ډبلیو ایچ او هم یو فورکاست یا وړاندوینه کړې ده چې تر 2030 کاله به سرطانی ناروغۍ لا پسې زیاتې شي او افغانستان هم په دې هغو هیوادو کې دی چې سرطان ناروغي پکې له حده زیاته ده
سرطان عوامل او اسباب خو ډیر زیات ولې په افغانستان کې چې دغه اوس کوم بد حالات د سرطان په برخه کې رامنځته شوی دی چې تقریبا د 2040 معلوماتو په اساس د ټولو کو نجات په کنسرو اخته مریضانو موږ لرو او 100,000 نه پورته د افغانستان کینسر فاونډیشن د معلوماتو په اساس چې 2040 کې شوي 100,000 نه زیات په هر کال په دې باندې اخته کیږي او 14,000 او څلور وی تقریبا خپل خوږ ژوند د لاسور کوي اسباب مختلف شي بجنټیکی د وژنم دره مستکګي د چاپریال د کوم زارجن مواد چې د کنټرول د نه د وژنم هم ستونزې رامنځته مختلف ویروسونه او باکتریاوي چې دا هم د دې سبب ګرځي او همدارنګه لایف سټایل یا طرز زندگی چې دا هم د دې سبب ګرځي او د عمر زیاتوالی او نور لاملونه هم دې سره موجود دي او همدارنګه بعضې فابریکو کې چې کوم کیمیاوي موادونه استفاده شي د هغې د محیطي زیست ادارې او نورو کومې هغه ادارې چې اړوند دي په دې کې هغه د غفلت د وجې نه او خپله وظیفه چې نه ترسره کوي د هغې وجې نه هم دغه ستونزې مخ په تېرېدو دي او لویه په لویه کې ستونزه دا ده چې همه په هوایي په دې برخه کې کم دی او سکرینینګ او هغه معیاري معلومات نشته دی چې همدارنګه باید په ټولو ضرورو کې داسې یو مرکزونه وای شي تر څو هلته سکرینینګ کېدلی او مرکزي دغه ته معرفي کېدلی شي تر څو یې درملنه په وخت باندې ونه شي
بله ډاکټر صاحب تاسو ته باتمن معلومات وی په افغانستان کې په خزو کې کوم ډول سرطان ډیر زیات دی او په نارینهو کې کوم سرطان ډیر دی
لبده مرګ شي په غزینو کې د سینې سرطان په لمړی درجه کې دی او په نارینه کې د مړی او همدارنګه د مېدې سرطان چې دی دا په لمړی درجه کې قرار لري نو دا هغه څه دي چې لمړی ما یادونه وکړه چې د عامه پوهاوی د کمښت له کبله او همدارنګه د اقتصادي ستونزو له کبله او د مجهزو اسانتیا او په ولایت کې نشته نو وجه نشي هلته موموګرافي وشي او په وخت سکرینینګ په اول سټیج یا دویم سټیج کې وشي تر څو دریم او څلورم ته لاړ نشي ځکه چې که دریم څلورم ته لاړ شي نو بیا دلته دوی درملنه ستونزمنه کېږي او بیا راډیوتراپي ته ضرورت پیدا کوي شي له بده مرغه په افغانستان کې موږ هغه اسانتیاوي نه لرو ځکه چې د دغه اسانتیاو او د عامه پوهاوي نشتون اقتصادي د وجه نه زیاتره مریضان چې زموږ دریم او څلورم سټیج ته ځي چې په هغه کې بیا د دوی درملنه ستونزمنه کېږي ځکه چې حال په افغانستان کې اوس موږ فقط کیموترافي یا په عامه سلا ورته واکسین یا دوا ورکوو دي هغه برخه لرو او د جراحي برخه لرو ولې د ایمونوترافي یا په هورمونونو په واسطه درملنه او یا راډیوترافي چې دی د هغې سهولت او اسانتیا موږ نه لرو
بله ډاکټر صاحب، ګڼو نورو پرمختللو هیوادونو کې هم د سرطان ناروغان نسبت نورو ناروغیو ته که څه هم چې د درملنې چانس لري، اما مرګونه کیږي، یعنی د مرګومیر پیښې زیاتې وي، یعنی مرګونې ناروغي ده او که څوک خدای مکه پې اخته شي نو ژوند به له خطر سره مخ وي که په وخت تداوی ونه کړي. په کومو شرایطو کې ښه ده چې مراجعه وشي؟ تاسو یادونه وکړه چې په وروستیو سټیجو کې راځي، که په اولو سټیجونو کې مراجعه وشي څومره ګټوره ده دغه درملنه چې ورته وشي او څومره نتیجه ورکوي؟
مننه. په خبره چې څوک په وخت باندې سکرینینګ وشي، په وخت تشخیص وشي، په اول او دویم سټیج کې دوی درملنه چې دی هغه ممکنه یو نتیجه ورکوي. یو کچته دریم سټیج او څلورم سټیج ته لاړ شي نو بیا د دوی درملنه ستونزمنه کوي کې بیا رادیوتراپي ته ضرورت پیښوي. زه به دومره ووایم چې زما د معلوماتو په اساس د افغانستان کینسر فاونډیشن کې چې موږ تقریبا د 9 کلونه کار کړو، نو زه به دومره ووایم چې زما کوم ریسرچ او معلومات چې دي په نړۍ کې 90% تر 95% خلک چې دي په سرطان یا په کینسر باندې اخته کوي. زما معلومات ډېر تر دي زه خلک وډار کوم، نو مطلب دا دی په خاطر دی چې دا په ټولو انسانانو کې ممکن دی. سرطان انسان نو وژني، دغه ډار چې دی عموما د انسان د وژنې رامنځته کوي او همدارنګه د انسان معافیت یا امیونیټي رامنځته کوي. امیونیټي او معافیت هغه قواو ده چې انسان په داخل کې او په دې بیرونه کومه مریضي چې انسان ته داخلهږي نو هغه د انسان د ضعف یا د معافیت د کمښت یا د کمزوري کېدو سبب ګرځي. لوک څوک چې د انسان معافیت لوړ دی نو دغه چې انسان بدن ته د انټیجن یا بیرونی کومه دغه چې دی دغه چې داخل شوی دی چې د سرطان سبب ګرځي. ځکه په سرطان ته په عامه اصطلاح کې مونږ د حجراتو لیونتوب یي، نو دغه لیونتوب چې دی بیا کومه معافیت سیستم کوي وي، نو مطلب هغه سرطان چې کوم دی سرطان پیښه رامنځته شوی وي، نو مطلب هغه چې دی دغه معافیتي سیستم مختلف حجرات دغه چې دي معافیتي قواوې چې دي هغه کنټرول کوي او خپل واک کې اخلي او هغه مطلب انتشار نه کوي، خپرېږي نه، چې هغه خپور نه شي نو د بدن په نورو غړو باندې تاثیر نه کوي او همدارنګه په معافیت باندې تاثیر نه کوي. په عام ژوند کې مو اعراض او علائم نشو لیدای، ځکه چې دغه انسان لایف سټایل روزمره ژوند هغه داسې معیاري و دغه وي چې د ده اوس په اوسنو حالاتو کې موږ وګورو، موږ د شپې نه ورځ جوړه کړې ده، د ورځې نه مو شپه جوړه کړې ده. مطلب شپې چې هغه هورمونونه 9 بجو باندې چې انسان وتشي دی پنځه شپږ باندې څلور راپاڅي مختلفو هورمونونو هغه افراز چې دی صورت نسي او د انسان چې دی ستونزو سره نه مخامخ کوي. نو دغه لایف سټایل چې دی تر زندگی دغه په مستقیم د انسان په مفید تاثیر لري. او بل دغه مصنوعي یا پروسس شي به خواړه شي دي دغه خواړه او یا مثال هغه دواګانې چې مطلب هغه مېری دواګانې نوي
bale
دي هغه د وژنه هم د انسان معافیت باندې تاثیر لري او همدارنګه مختلف توخانيات ته لاسرسی یا د الکول استفاده شي دا هم د مختلفو سرطانونو سبب ګرځي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ناروغان یا کسان چې کورونایو کې د سرطان ناروغ موجود وي هغه دغه اصطلاح سره بلد دي، خبیث او سلیم دغه سرطانونو نمونه اخلي، دغه که په عامه هغه کې راته وایي چې دا څه رقم دي؟ تاسو د حجراتو د لیونتوب مسله یاد کړئ، یعنی کوم کوم سرطانونه چې څوک پیاخته شي حجرات واقعا لیونتوب کوي، نورو ځایو ته همدغه ککړې حجرې ورزی او پراخیږي او کومې نه کیږي، یعنی کومې ډیر چانس لري چې تداوی شي، کومې کم چانس لري چې تداوی شي؟
او مننه. اسی کې د کینسر ټول برخې چې دي دا درملنې وړ دي، خو تر څو چې د دې انتشار نه کړي د بدن نور غړو ته خبرې شي نه، کچیر ته په یو مشخص ساحه کې د کینسر هغه د حجرات لیوتوب یا کتلا یا تومور رامنځته شوی نو د هغې کیموترافي د لارې یا د چرایي د لارې هغې ته لاسرسی شي او هغه د منځه وړل کوي کې درملنه شي. خو که چېرته په وخت باندې دې درملنه ونه شي نو دا بیا خپرهږي انتشار که د بدن نورو غړو ته، او څوک چې دې نیلي یا جرړې وغځوري د بدن نورو برخو ته، نو مطلب د دې درملنه چې دی بیا ستونزمنه کوي. خو د ټولو له مخه دا ده چې بهتره خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې تشخیص شي او کم از کم عمرونو په اندازې باندې چې څلوختونه عمر پورته وي نو دغه کسان کوشش وکړي چې هغه خویندې باندې د خپل برست یا د سینې د دغه سرطان په خاطر باندې نو درې میاشتو شپږو میاشت کې ډاکټر ته تلل شي که موموګرافي ته دغه ولري لاسرسی ولري خو هغه به ډېره بهتره وي. نو که په اوله دویم سټیج کې وشي نو د هغوی درملنه شته ستونزمنه نه ده. پیل کې مشکل کوم شي وویل چې سرطان وژونکې ناروغي نه ده بلکې دغه ډار چې دی دغه انسان وژني او د انسان معافیت کمزوری کوي او دغه سرخ چې انسان وړډار شي دلته مختلف هورمونونه لکه کورټیسول دغه د دغې افراز رامنځته کوي. دا چې رامنځته شي دا د انسان په مینونو په معافیت مستقیما تاثیر لري. څومره چې دا کمزوری شو نو دا چې دی پیاوړی کوي کې یو انصاف کمزوری طرف ته وړي او همدارنګه یې د مرګ خولې ته نږدې کوي. خو کینسر یا سرطان خپله وژونکې ناروغي نه ده. دا په خپله باندې زموږ طرز زندگی زموږ فکر زموږ اجتماعي ژوند دا زموږ خواړه لایف سټایل چې دی دا هغه څه دي چې دې ته لاره واري شي تر څو زموږ په ژوند باندې مرګونه تاثیر وکړي.
بلې د تاسو خبره ما ته هغه را یاد شو د کووید دوره را یاد شوله د کووید 19 چې په وایلو کې ډیره زیاته خطرناک بلل کېدله او البته ډیر کسان مړام شول او دغه یو لوی غچو د ویرې مسله و چې خلک ډیر ډار شوی وو او کڅوک په کووید اخته وو حتی تر شل متریم دوی ځان ترې لري کاو وروسته وروسته خلک چې تداوی راووتله واکسینونه وشول او ځانونه بچ کړل. بلاخره داس تصور کېده چې هغه سم مرګونی تصور چې په خوا ور سره واغه نه دی بلکې سړی کولی شي چې ځان باندې پام وکړي یعنی د تداوی وړ شای وو او ډار ډیر خلک لمینځه وړل واغه اراده یې د مبارزې کم کړل.
په وخت کې ستاسو معلومات خاطر په وخت کې مونږ آنلاین نېشنل ایل پروګرام لري د افغانستان کینسر د افغانستان میډیکل کونسل د خوانه چې مونږ څلور د ولایتونو کې د کووېډ 19 په اړه باندې دولتي او خصوصي روغتونونه دا تقریبا د نړۍ 200 متخصصینو سره کنیکټ کړي وو اړیکې کړي وو چې موږ دوی ته په هفته کې درې څلور ورځې دوی ته آنلاین پروګرامونه کوم اپډیټ تازه معلومات ریسرچونه بچې د کووېډ په اړه راتله نو دوی ته به ورکول. نو په دغه کې چې دی په کینسر کې یوازې کیموتراپي او دغه چې دی سرجري او رادیوتراپي نه دي بلکې دې سره مشوره دوی ته ډاډ ورکول د کونسلر پر خبره مهمه ده چې دوی ته رواني دغه ورکړل شي
رواني مرستې ورسره وشي. بلې
او رواني مرستې
مشوري ورته
او مختلف معلومات په وخت باندې ورکړل شي دوی ته ډاډ ورکړل شي او دغه ډار چې دی دغه ډار فضا د منځ لاړ شي. د دې لپاره د رواني برخې یا د مشوري برخه هم په سرطاني امراضو په درملنه کې چې دی خورا مهم رول لوبوي. خو له بده مرغه په افغانستان کې دغه برخې ته سره څوک دی هغه د درملنې یا د تداوی برخه باندې قایل نه دي. باندې نړۍ یا تاسو معلومات پر دوستان لري
بله
که چېرته هلته مراجعه وشي نو هلته دغه برخه ډېره زیاته کوي ده. خو یو وجه دا هم کېدی شي موږ په افغانستان کې اجتماعي ژوند لرو او کوم دوستان چې اجتماعي ژوند لري او مطلب دا چې طرز فکر د لایف سټایل او همدارنګه پروسس شوي خواړه نه خوري او همدارنګه بعضي بېځایه بې وخته دواګانو نه استفاده نه کوه او خپل داسې ریسته ژوند دي داسې برابر وي چې هغه خوب خوراک ار څه او فزیکي فعالیت وي نو دغه انسان چې د معافیت لوړ وي. لکه پیل کې مو یادونه وکړه چې نوي 50% کسان چې دا په کینسر باندې اخته کېږي ولې په کسانو کې راښکاره کېږي چې دغه لایف سټایل یې او مطلب د خواړه یې او فزیکي فعالیت یې مطلب دغه څه شي وي او اجتماعي راشه درشه دغه پریدي شي دی په امیونټي باندې په معافیت باندې مستقیما تاثیر کا چې بیا دا په دغه سي ناخوالو سره د ژوند مخامخ کوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته یو څه بلم ما غوښتل پم دغه اوله هغه کې مبحث کې یاد کوچی د خزو د سینې یا تیو سرطان چې دی او بیا په نارینهو کې د پروستات یا ځینې نور هغه مشهور هغه چې دی بڼی شي دی د دوه سکرینینګ اولینیس مراحل سدي په څه شکل باندې باید وشي که څه هم چې ځینې بروشرونه یا معلوماتي پکیجونه په دې رابطه باندې بوي، خو عام خلک باید څه وکړي؟ هغه ښځې چې په کلو کې اوس یا هغه نارینه چې مثلا ډیر سواد نه لري او لیک نشي کولی یا دغو معلوماتو ته کافي لاسرسی نه لري، که ستاسو غږ واوري څه څه باید وکړي چې مثلا که احیانا خدای مکه په سرطان اخته وي چې په اولو مراحلو کې خبر شي؟
افغانستان کینسر فاؤنڈیشن او د سویس فاؤنڈیشن په ګډه باندې په دې برست کینسر په اویرنس یو اپلیکیشن باندې کار کا د سینې سرطان د عامه پوهاوي برخه کې، چې دې کې بدري او پښتو ژبه هم وي، چې دې ته به د لوستې او نالوستې میندې خویندې د افغانستان پرتو سیمو هم لاسرسی لري او دوی سره به په لیکلي بڼه او همدارنګه په غږیزه بڼه باندې خبرې هم کړه. لومړی کې ورته هلته ورور وي یا پلار وي، د کور کوم بل غړی وي، چې هغه فقط یو څه لارښوونه ورته وکړه، نو بیا دوی په راتلونکي کې دې نه استفاده کړی شي. نو هلته مختلفې لارې طریقې ورته ښایي څنګه دوی تشخیص وکړه، د پوستکي رنګ یې څنګه دی، هلته کومه بارزه نقطه یا ژوره نقطه یا نم یا وینه یا کوم حالات شته دی، نو هغه اپلیکیشن چې دی نو د دې نه استفاده کړی شي. نو تقریبا مونږ هغه د سویس فاؤنډیشن سره هغه اپلیکیشن نهایي کړی دی. انشاءالله پلند وخت کې به د افغان غریب ولس په خدمت کې وي، چې انشاءالله په لرې پرتو ولسوالۍ او کلیو کې به دین لوستې او نالوستې خویندې باندې هم انشاءالله ګټه اخیستل شي. دا یو خوشالۍ خبر دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان غوندې یو ځای کې چې خلک بېوزلې دي او کلنی عاید ډیر زیات ټیټ دی، حتی د نورو هیوادو سره ګاونډیو سره د مقایسې وړ نه دی، او د سرطان مبتلایان هم ډیر زیات دي، تر 20,000 پورته هر کال اخته کیږي او شپږ لکه شاوخوا کسان په ټوله کې پرې اخته شوي دي، او دا خو ډیره زیاته ګرانه ده. تداوی حداقل 4-5 لکه افغانۍ یا په همدومره معادل باندې ډالر ضرورت لري که څوک په سرطان اخته وي چې هغه مراحل ټول تای کی. څه فکر کوئ ولې دغومره قیمته تمامیږي په افغانستان کې دغه تداوی؟
مننه. لومړی قدم کې خدا دا چې دغه درملنه ځکه قیمتي تمامیږي چې د معلوماتو یا د مپاوي کمښت د وجې نه، چې دا په درېیم او څلورم سټیج کې دغه مراجعه که چې دوی په وخت مراجعه کړی، نو بیا به مصارف د درملنې هم دومره زیات نه وای، او د مریض هغه صحت چې دی روغتیا ته به دومره تاوان نه رسېدی. او بل بدمرغه دا چې په افغانستان کې مونږه سرټیفاید اونکولوجیسټ یعنی مسلکي د سرطان متخصصین د نشت برابر دي. زما د معلوماتو په اساس که زه وایم، ټول افغانستان کې مونږ 15 د سرطان ډاکټران مسلکي ډاکټران نه لرو، ولکه چېرته په دې نورو روغتونونو کې دا بعضې ډاکټران پریکټس کوو، مریضان ګوري. دا د داخلي یا د نورو برخو متخصصین ډاکټران دي چې د کینسر مریضان ګوري. نو یو وجه دا ده. بل دا چې دې درمل قیمته دي په ټول دغه کې په کیموتراپي برخه کې تقریبا 18 رقم درملو نه استفاده شي، چې په افغانستان کې مونږ 12 دته لاسرسی لرو، چې د بده مرغه هغه مریضان دې ته اړ کېږي چې هغه د بازار نه راونیسي، ځکه چې دولتي روغتونونو ظرفیت او مالي امکانات دومره نه دي چې د مریض ضرورت پوره کړی شي، او په دومره اندازه کې مریضان چې دي مختلف ولایتونه یعنی هر ورځ د افغانستان کینسر فاؤنډیشن ته اوس چې جی پی ټي ده، د دې په برکت باندې نو د افغانستان وختي د بلخ دی ولګلري کړي ولسوالۍ نه یو چا معلومات شریک کړي کو چې تاسو سره مرسته وشي، ځکه چې دوی والده وویل مونږ بلی د اقتصادي وژن مشکلاتو وژن نشو کړی چې خپل مور درملنه وکړو، چې د افغانستان کینسر فاؤنډیشن مرسته وکړي. له بده مرغه افغانستان کینسر فاؤنډیشن د اوسني وضعیت چې دی نو امکانات دومره نه لري چې ټولو مریضانو ته لاسرسی وکړو. خو بیا هم زمونږ راتلونکي پروګرامونه او برنامې داسې دي، مونږ د مریضانو سره د مستقیم او غیر مستقیم مریض سره دوی دپاره بلډ بینک وینې بانک لرو، ځکه چې په دې وخت کې د کینسر ناروغان چې دي وینې ته ډېر زیات ضرورت لري، ځکه تر مختلفو حالاتو کې خونریزي رامنځته کېږي، او هغه خونریزي د مریض یا د سرطان د مبتلا یا پخته ناروغ دي، خونریزي دغه د کم خونې سبب ګرځي باید ورته وینه ورکړل شي. نو دغه پروګرامونو باندې موږ راتلونکي کې پلان لرو، نو رب دې وکړي چې او د نړیوالو ټولنو نه موږ غوښتنه ده چې بهر لاړ نه شي. د افغانستان روغتیایي سکتور سره او هغه څوک چې د کینسر برخه کار کوي باید مرسته وشي. درملو برخه کې
بله
درملو برخه کې وي، کامدارنګه د رادیوتراپي برخه کې وي، او د خصوصا د روغتیایي کارکوونکي کو په ظرفیت لوړونه کې دوی په ټریننګ کې کار وشي. او تیر یو خبرونه کې مو یادونه وکړه چې د تیر اونۍ د ترکیې یو ډیلیګیشن یو هیئت راغلی و، هغوی غوښتل چې په افغانستان کې یو ساتان روغتون پرانیزي. نو د دوی اصرار په دې و چې موږ به د قزاقستان او د ایران او د ترکیې متخصصین راولو، او دلته به مریضانو درملنه په تشخیص او درملنه کې هم تر خپله وسه مرسته کوي. دوی به مختلف سامان آلات طبي وسایل د تشخیص او درملنې برخه کې رادیوتراپي به هم راوړي، او سره په څنګ کې د افغانستان د روغتیایي ځواک په روزنه کې به مرسته کوي. نو په دې هیله چې په دې کې موافق شو د خپل 50 میلیونی ملت ته د روغتیایي سکتور او خصوصا سرطان برخه کې مو یو څه کړی وي.
ډاکټر صاحب، تحولات خو ډېر نورې برخې مغیزمنې کړي، خو په ټوله کې لوی اغیز په خلکو باندې وا، او یو تر ټولو غټه ستونزه چې رامنځته شوه هغه د ډونرانو وتلو او د ډونرانو د مرستو کمیدلو. په روغتیا برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته شوې، که څه هم چې ویل کېدل دغه برخه به ډېره نه متاثره کېږي او نړیوالو بنسټونو خپلې ژمنې کولې، اما عملا وکتل شول چې ستونزې رامنځته شولې. د سرطان د مبتلایانو د درملنې لپاره تاسو غوندې بنسټونو څومره نړیوالو سره اړیکې ټینګې کړي دي، او څه فکر کوئ په څومره وخت کې به مثلا نن 15 کاله 10 کاله وروسته به په داسې یو حالت کې اوسئ چې بالاخره افغانستان وتوانېږي په خپلو پښو ودرېږي او د سرطان درملنه په خپل افغانستان کې دننه وشي، څه فکر کوئ؟
مننه. اصل کې په نړیوالو زیاترو هیوادونو ته کوم نظر وکړو، هلته روغتیا چې ده او تعلیم او تربیه چې دي دا غیر سیاسي وي. که چېرته هیلت سیکټر او د معرف دغه برخه چې دي غیر سیاسي شي، نو په افغانستان کې اوس هم امکانات دومره شته دي، ډونران شته دي. خو زه په دې اوسنۍ رهبرۍ کې هم دا ظرفیت ګورمه، ځکه چې تیر 2 کروڑ راهیسې روپۍ ټولنې تقریبا 14 ملیون ډالر په د کینسر په برخه کې دوی د ملاتړ ژمنه کړې وه چې دا اوسنۍ وزارت صحت امیر رهبري په دې باندې دغه شوه وتوانېده چې تر څو دا مرسته ترلاسه کړه. او دغه د سرطان ملي روغتون چې دی دا یو نوی تعمیر کې د دوی بیا پرانستو وکړه، او دا 200 بسترو ته وغځول شي. ممکنه د اوسم امکانات په افغانستان کې ډیر زیات دي، ورې د روغتیایي سکتور د ښه مدیریت او رهبرۍ پورې اړه لري. نو چیرته چې وایي ډیر ستونزې وي، ډیر مشکلات وي، ډیر شور وي، نو هلته فرصتونه هم ډیر زیات وي. په افغانستان کې فرصتونه اوس شته، خو مطلب یو ژمنتیا او یو ارادې ته ضرورت لري. خو بیا هم موږ تر خپله وسه د افغانستان کینسر فاونډیشن په نمایندګۍ باندې زه دومره ویلی شم چې انشاءالله د افغانستان راتلونکی زه ښه وینم، او د اوسنۍ کومه تکیه شي ده د روغتیا په برخه کې چې موږ په یو طرف باندې او بیا سلنه اتیا سلنه وو، نو اوس مو هغه تکیه چې ده راکمه شوې ده. او انشاءالله افغانستان به په راتلونکي کې په ډیرو برخو کې او خصوصا په روغتیا په برخه کې انشاءالله راتلونکي 15 کاله یعنی 2030 چې دی زه دا په نیک پال نه سم چې انشاءالله په روغتیا سکتور کې او خصوصا د کینسر په برخه کې به ډیر لاسته راوړنې ولرو، او ډیر هغه بېوزله او بې کسه مریضان چې د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو کې دي انشاءالله د دوی ستونزې به حل وي او نورو ته به محتاج او په نورو به تکیه نه اوسي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستیو تحولاتو سره چې لارې بندې شوې، د پاکستان لارې بندې دي او ایران هم ګڼ افغانان راایستلي دي، یعنی دغه کال تیر کال کې 3 میلیونه افغانان له دواړو هیوادو راوستل شول، او دوی ته بیرته تګ هم سخت و. د ناروغانو لپاره هم دغه د تګ مسله ډېره ستونزمنه شوله، ویزې په سختۍ راوځي او په ډېر بد حالت کې دي. په دې سره د فکر کوي تیر کال به څومره د ناروغانو د مړینه رقم زیات شوی وي، دا چې دوی به په پاکستان یا ایران یا هند ته نشي تللی او د تداوی لپاره، دغه څومره بد تاثیر یې درلودې په خپله دننه په افغانستان کې د ناروغانو په ګراف باندې او د مرګ میر په ګراف باندې؟
د کی خوشک نشته دی چې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر به د مریضانو په صحت باندې دی، په مرګ او میر باندې لار. تیر ځل ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې د کرا او معیاري معلوماتو د نشتون د وجه له کبله ناممکنه به زه کره معلومات درکړم. اوس ما افغانستان کینسر فاونډیشن د عامه روغتیا وزارت لپاره په نېشنل ای هیلت پروګرام باندې ان د هیلت سیستم پر ډیجیټلایزیشن باندې کار کا، په یو طرح باندې کار کا چې تر څو د افغانستان روغتیا ای سیکټر چې دی دا ډیجیټلایز شي. کچیرته د پکتیکا په یو لري ولسوالۍ کې، د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې، هلته په کلینیک یو ډاکټر هم یو مریض ګوري کومه دوا ورته وسیع کوي کوم تشخیص یې کا، نو هغه به د عامې روغتیا وزارت هغه ای هیلت یا د ډیجیټل سیستم ته به هلته رسي او هلته به معلومات شي چې دا څوک و. او هغه طرحه چې دا خو ډېره مفصل ده، هغې دپاره به یو ځانګړي برنامه په کار ده. خو مطلب دا که چېرته دغسې مونږ یو ډیجیټل دغه سیستم دپاره چې کومه طرحه د افغانستان کینسر فاونډیشن چمتو کړې ده د عامې روغتیا وزارت په دغه کې اختیار کې ورکه، نو فکر کوم چې زه د افغانستان راتلونکی ښه ګورم. خو ولې دا اوسنۍ ستونزې چې دي، ځکه چې دی که هوا د لارې یا د ایران د ویزو د ستونزو د وجې نه، نو ممکن د کینسر یا سرطان مریضانو په صحت باندې او په مرګ امید باندې مطلب څلوېښت پنځوس سلنه ډېر زیات تاثیر کړی دی چې کره معلومات یې
ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سرطان د تشخیص او درملنې متخصص ډاکټران کم دي، هغه چې په دې برخه کې تخصصي زده کړې کړي وي، عملي کار کړی وي او بیا کار وکړي، په همدې اساس باندې ګڼ کسان تلل پاکستان او بیا ایران او هند ته تلل، هغه کسانو چې پیسې درلودې یا به نورو هیوادو ته تلل. اوس چې دغه لارې بندې شوي دي او حاکم چارواکي وایي چې بدیلې لارې به لټو، فکر کوي د دغې مسلې لپاره نورې بدیلې لارې شته په دغې ګاونډیو هیوادو کې چې افغانان په اسانۍ وکولی شي لاړ شي، یا په خپل افغانستان کې د دې زمینه برابرېدای شي چې ظرفیت لوړ شي او په دې برخه کې تخصصي کسان وروزل شي حداقل په دوه درې کالو کې؟ څنګه
زما د معلوماتو په اساس باندې د عامې روغتیا وزارت رهبري فکر کړم د ترکیې سره او د ایران سره او د هند سره بعضي تفاهمنامې هوکړه لیکونه امضا کړي دي چې هغه به د کینسر په برخه کې په ډاکټرانو نرسان او د نورو اړوندو برخو ډاکټران روزي او کاس کم دا به وخت اخلي، ځکه چې دا خو لړمهاله اوږدمهاله کورسونه او ټریننګونه تخصصي پروګرامونه دي. خو دغسې یو څه معلومات ته لاسرسی لرم چې دوی تفاهمنامې کړي دي، خو ولې هغه عملي اقدام چې دی فکر کوم
بله
عملی اقدام ته فکر کړم چې دا به لږ وخت واخلي. خدا اراده شته دی، ولی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې د افغانستان کینسر فاونډیشن هم د چین د بیجینګ یو نړیوال سرطان روغتون دی او همدارنګه تهران یو د سرطان نړیوال روغتون دی چې هغوی سره موږ د 200 کسانو د روزنې او د لنډمهاله اوږدمهاله کورسونو په تفاهمنامه کار کړی و. خو د بس سیاسي ملوزاتو چې اوس په دې سیمه کې روان دي تاسو بهتره معلومه ده، د هغې د وجې نه دغه پروګرامونه د عامې روغتیا وزارت سره په هماهنګۍ باندې ځنډیدلي دي او مطمئن یم چې سره په راتلونکي وخت کې به انشاءالله دا ستونزې نړۍ په سیمه ستونزې حل شي. نو دغه کومه ایم او یو چې دوی سره شوې ده، نو انشاءالله ډاکټران روزنې دغه پروګرام هم انشاءالله پیل کړو.
بله رازو، وروسته یو دوه مسلو ته د سرطان له ناروغانو او د هغوی له کورنیو سره تاسو څه پیغام شریکوئ په دغه سی وخت کې؟
نو وروسته پیغام به هغه کورنۍ کې چې سرطان ناروغان موجود وي، نو باید د دوی ملاتړ ډاډ تر څنګ د دوی په د ژوند په طرز کې او په دوی په فزیکی فعالیت کې د دوی سره مرسته وشي. هغه پروسس شوي خواړه مصنوعي چې انسان پکې دخیل وي، په خوړو کې چې انسان ګوتې وهلي وي، هغه خواږه وي، د بازار کې یا فاسټ فوډ په ساده اصطلاح باندې د دغو نه استفاده ونشي، دوی فزیکی فعالیت کې دوی سره برخه واخیستل شي، او همدارنګه دوی ته دوا په خپل وخت باندې ورکړل شي. او زیاتره د هلته کوم ډاکټر چې دوی مراجعه کړې وي کوشش وکړه چې دوی کې د غیر حاضري ونکړه او په وخت باندې مراجعه وکړه او هغه دوا په خپل په وخت باندې واخلي. نو دغه یو څو غټې خبرې دي چې طرز زندگی ده، د ژوند طرز دی، خواړه دي، دا همدارنګه فزیکی فعالیت دی، او تشویش نه کړی دی، اجتماعي ژوند دی، یعنی مطلب دوی باید راشه درشه ولري او تنهایی دوی باید اختیار نه کړي، ځکه چې سرطان انسان نه وژني، دغه ډار انسان وژني، او تنهایی خپلول ځکه چې دې کې انسان فکر ته تشویش ته مجبوري کوي، څوک چې انسان تشویش کوي دغه مختلف هورمون ته زمینه مسایده کې لکه کورتیسول داسې بیا دی په معافیت باندې تاثیر کوي، او دغه معافیت انسان کمزوری کوي، او چې څومره کمزور شو نو دغه سرطان نی برخه چې د انسان په بدن کې رامنځته شوې ده، دا د انسان بیا د پاره ګوښونکي وان تر دې چې خوږ شوندې قوم اخلي.
بله ډاکټر صاحب، اخیری حکومت شتمن افغانان او خیریه بنسټونه په دې برخه کې کوم عاجل اقدامات کولای شي د یو روغتیا پال او د داسې یو کس په توګه باندې چې د سرطان د ناروغۍ په برخه کې کار کوي د درملنې او تشخیص څه غوښتنه لري؟ لاغونه
کورونا اصلي کې په افغانستان کې سرمایدار او پانګوال کافي زیات دي، خو له بده مرغه دوی که چېرته په دغه برخه کې پانګونه وکړه نو دا به د افغان ولس سره یو لویه مرسته وي، او خاص کر په درملو کې، ځکه چې ورځې د افغانستان کینسر فاونډیشن ته کم از کم تر لسو پورې کسان مراجعه کوي، د مختلفو لارو نه، د ایمیل د لارې نه، د واټساپ ټلیفون د لارې نه، چې د دوی سره د درملو د غذا آن تر دې چې د ترانسپورټ په برخه کې مرسته وشي. نو مطلب دا چې بعضې ادارات ګورم چې په دې برخه کې مرسته کا، نو که هغه پانګوال چې امکانات لري نو مطلب یو کس د غذایي موادو هغه برخه واخلي چې کوم مستحق کسان دي، بعضې کسان د درملو برخه په لاس کې واخلي چې هلته تریاج شي مریضان، چې کوم مریضان په داسې مرحله کې دي چې دوی خوږ ژوند له لاسه ورکوي، او بعضې کسان د ډاکټرانو د کیپیسټي بلډینګ ظرفیت چې دی په لاس کې واخلي. نو دا ممکنه کوي چې د افغانانو ژوند چې دی، خاص کر د سرطان اخته مریضانو ژوند اسانه کړه، او تر څو د دوی دغه درد یو اندازه راکم شي او بل ژوند ډیر خوږ دی، دا یو چانس دی. نو چې دغه خوږ چانس د لاسه ورنکړه نو په غږ مې په دوی دا دی چې دوی په همغږۍ مرسته وکړه، او په انفرادي ډول نه بلکې په وزارت ستامي سره په همغږۍ باندې، یا د افغانستان کینسر فاونډیشن سره په همغږۍ باندې مرسته وکړه. موږ ورته لارې ګودرې ښایو، موږ ته نغدې څه نه غواړو، موږ ورته لار ښایو، یو معلومات ته کوشش ځای کې تاسو پانګونه وکړئ، انشاءالله هغه به ډېر ګټور او مثبر اوسي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب شفق شینوار، افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ مشر او پخوا د طبي شورا رئیس، کور مو ودان چې له موږ سره مو خبرې وکړي، خپل معلومات مو شریک کړل. سلامات اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ڈولم نمی نئی ڈولم نمی نئی اے نمی نئی مستی نئی گلی نازنی نئی ڈھول مین می نئی ڈھول مین می نئی ڈھول مین می نئی ڈھول مین می نئی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
چا سرنگ گرانی گی مال
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت
شي سور جواري خو پیدا کیگی کیگ دے خو پیدا کیگی خل لمسے خو پیدا کیگی راسی وطن تراشے سور جواري خو پیدا کیگی کیگ دے خو پیدا کیگی خل لمسے خو پیدا کیگی دیکھو پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی خیر دی کا قصرونا تلشتا کی دشتا دی لاہو سمدی وطن کے شملا وری لونگیشتا دی لاہو سمدی وطن کے شملا وری لونگیشتا دی چیدی کی دی راتی کڑی یو سڑے خو پیدا کی گی کیک دے خو پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی کیک دے خو پیدا کی گی خر لمسے خو پیدا کی گی
پامیر نہ پسی غربان دے تو سرا رات کوشی آبانانو تو تا غربانده رگ دید جرگون رگ دید جرگون دو تن پس مو غربانده مو سر را توشی آبانانو تو تا غربانده رگ دید جرگون سماو غربانی تو سر را توشی آبانانو تو تا غربانی یک دید جرگو
آزادی رادیو .com